پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه نن یک شنبه ده د مرغومی یا جدی 19 د جنوري 9 السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده ایران وی له افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده د کابل پانتون د استاد نیول کېدو عکس العملونه پارولي د فیض الله جلال لور
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده
د کونړ د شلتن ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې مو په یو راپور کې څېړلې نور بستی یا شکست سکوت اونیز پروگرام د خبرونی په دویم نیمایی کې د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلې سي احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی د طالبانو ویان د کابل پوهنتون استاد چې پرون ونیول شو استاد فیض الله جلال په تعصب تورن کړی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی او د پاکستان د پنجاب ایالت په مری سیمه کې د توپان له کبله د بندو پاتو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې عملیات روان دي بشپړ خبرونه د افنریوال سازمان د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د سمدستي خوشی کې دوه غوښتنه کړې کاغلی جلال چې د رسنیو له لارې د سپین خبرو او انتقادي لهجه په خاطر نوم لري د راپورونو له مخې پرون د طالبانو لخوا په کابل کې له خپل کوره ونیول شو د ښاغلي جلال لور حسینې جلال پر طالبانو غږ کړی چې پلاری خوشی کړي هغې ازادۍ راډیو ته وویل پلاری په نامعلوم دلیل نیول شوی او له نیول کېدو 2 ساعته وروسته هم دوی له هغه سره بې اړیکې پاتې دي
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده یو میاشت مخکې پر اوسنی نظام له سخت انتقاد وروسته تر تعقیب لاندې و او له ګواښ سره مخامخ و او نن بې له کوم دلیله له کوره ونیول شو
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې جلال استاد یو متعصب انسان بللی او ویلی دی چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې د اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی طالب چارواکي وایي افغان پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو چارو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي د پلاوی د ترکیب په اړه د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د اقتصاد وزیر د صنعت او تجارت وزیر د افغانستان بانک لوی رئیس د کورنۍ چارو وزارت معین د مالیه وزارت معین د معدن او پټرولیم وزارت معین د مهاجرینو چارو وزارت معین د فواید عامې وزارت معین د سرحداتو وزارت معین په دغه هیئت کې ملتیا کوله
د طالبانو مشرانو لدې مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي خود زمری په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي ایران د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې ایران تر اوسه هغه ټکي ته نه دی رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني په اندونیزیا کې ایسارو افغان پناه غوښتونکو او زرګونه نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم یو کمپاین پیل کړی زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په اندونیزیا کې له نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي او په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت کړی شي ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي نن د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ پر لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر او د کډوالو پر سازمان آی او ایم غږ شوی چې د کډوالو له کړاوه ډک ژوند ته پام وکړي په اندونیزیا کې ایسارو افغانانو چې له څو اونیو راهیسې اعتراضونه پیل کړي پرون د راپورونو له مخې د لاریون پر مهال د هغو دوو افغانانو جسدونه هم لیږدول چې ویل کېږي هلته مړه شوي څو معترضینو خپلې خولې هم ګنډلې دي. شاوخوا یوه میاشت مخکې هم یو افغان کډوال د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته ځان وسوځاوه. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د پنجاب ایالت په اړوند مری سیمه کې د درنې واورې او توپان له کبله د بندو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. د سیلانیان په مری کې د سختې یخنۍ له کبله بند پاتې دي او درنه تلفات هم لري. د راپورونو له مخې په پیښه کې د یوې کورنۍ د اوو غړو په ګډون ټول 22 کسان مړه شوي دي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار پرون پر ټویټر لیکلی چې په امریکا باندې پاتې ټولې کورنۍ دولتي ودانۍ او هوټلونو ته رسول شوې دي. د پاکستان د ژغورنې ادارې پرون وویل چې په قربانیانو کې لاس ماشومان، دوه میرمنې او لاس نارینه شامل دي. د اسلام آباد د پولیسو د یو چارواکي د کورنۍ وغړي هم په دې ډله کې دي. چارواکو پرون وویل د پیښې قربانیان د شپې په اوږدو کې په خپلو موټرو کې پاتې وو. د دوی په وینا ډیری کسان د وجود د تودوخې د کمیدو له کبله مړه شوي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د دوهم کال د یاد په مراسم کې وویل چې حکومت باید د روڼتیا او عدالت لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. دوه کاله مخکې د مرغومي په 13مه د ایران سپاهي پاسداران ځواک د الوتکه په دوو توغندیو وویشته او نسکوره یې کړه چې ټوله 168 تنه سپرلی ووژل شوې. په دوی کې ګڼ ایرانیان، ایرانی کاناډایان او د نورو هیوادونو اتباع هم وو. د کاناډا صدر اعظم بېګا د دې پیښې قربانیانو لپاره د یاد په مراسمو کې ویل چې الوتکه د ایراني چارواکو د غفلت او د انسان ژوند ته د بشپړې بې پامۍ له کبله ویشتل شوې ده. ښاغلي ترودو ټینګار وکړ چې کاناډا به له نورو هیوادونو سره د متحد جبهې په توګه کار وکړي او تر هغه به آرام کیننی چې ایران ځواب نوي ورکړی. په غونډه کې د قربانیانو د کورنیو غړو غوښتنه وکړه چې قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې یا د کاناډا د جرمونو د محکمې له لارې تعقیب شي.
خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې یو ساعته خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. ایران وی له افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نن تهران ته د طالبانو د حکومت د یو پلاوی د سفر پر مهال کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت د بیلابیلو چارواکو یو ګډ هیات تهران ته رسیدلی او تمه ده چې نن د ایراني چارواکو سره پر اقتصادي، سوداګریزو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
تهران ته د طالبانو د حکومت پلاوی تیر ورځ رسیدلی. د دې پلاوی مشري د طالبانو د حکومت سرپرست امیر خان متقی کوي. البته د بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی کوي او پکې د بیلابیلو ادارو مشران شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي تیر ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په دې سفر کې بعد افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، ترانزیټي او ایران کې د میشتو کډوالو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد الله وسیق هم یاد موضوعات ایران ته د تلوي پلاوي د خبرو اترو مهمه اجنډا وبلله. هغه ازادي راډیو ته وویل
د اقتصاد وزیر، د صنعت او تجارت وزیر، د افغانستان بانک لوی رئیس، د کورنیو چارو وزارت معین، د مالیه وزارت معین، د معدن او پټرولیم وزارت معین، د مهاجرینو چارو وزارت معین، د فواید عامه وزارت معین، د سرحداتو وزارت معین په دغه هیئت کې ملتیا کوله.
حخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د یک شنبه په ورځ تهران ته د طالبانو د حکومت د پلاوی لرسیدو سره سم یو اعلامیه کې لیکلی چې یوازې تل افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا او ساتنې ټینګار کړی دی. دا چې ښکاري چې هم په دې سفر کې تر ډېره موضوعات په اقتصادي، صنعت او سوداګرۍ تر خوا د قانونو اړوند موضوعاتو باندې رانغاړلی اوسي. ایران سره د افغانستان د کډوالو او تر خوا د اوبو په سر هم مهم مسایل شته چې د بحث وړ ګڼل شوي دي. نږدې میاشت وړاندې طالبانو ایراني عسکرو سره نښته وکړه، خو وروسته دا موضوع هم سړه شوه او دواړو خواوو د خبرو له لارې د ستونزې په حل باندې ټینګار وکړ. د دې تر خوا راپورونه وایي چې نږدې هر ورځ سلګونه افغانان د ایران لخوا بیرته افغانستان ته راستول کیږي. داسې مهال چې افغانستان کې وړاندې اقتصادي ناورین پیل شوی او طالبان دا کار د خپل حکومت پر وړاندې یوه لویه ننګونه بولي. په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د حکومت چلن هغه مسله ده چې ډېر کله د افغانستان او ایران په اړیکو باندې اغېز کړی دی. طالبان داسې مهال ایران سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅه کوي چې تهران ته د امیر خان متقی له سفر وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. ایران د طالبانو د اوسني حکومت په رسمیت پیژندنې نه هم ډډه کړې او موده وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې لا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره ډیر واټن شته.
په راپور کې موردل چې ایران وایي له افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. د لومړی وار دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت یو پلاوی ایران ته سفر کوي. ایران له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره سرحد لري. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه ایران هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د طالبانو لخوا د پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال نیول کېدو عکس العملونه پارولي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار او بخښنې نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ښاغلي جلال خوشي کړي. دا هم د سفی الله ستانکزي د راپور جزئیات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د طالبانو لخوا د کابل پانتون د استاد فیض الله جلال نیول غندلې دي. د بشري حقونو د غدواړو سازمانونو غوښتي چې ښاغلی جلال باید ژر تر ژره خوشي شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې بیګا په یو ټویټ کې لیکلي، امنیسټي انټرنیشنل په یو ټلویزیوني پروګرام کې د خپلې وینا د ازادۍ او پر طالبانو د نیوکه کولو له کبله د کابل پانتون د استاد پروفیسر جلال د نیولو غندنه کوي. فیض الله جلال د کابل پانتون استاد او سیاسي شنون کوي دی چې پرون په کابل کې لخپل کور نیول شوی دی. د طالبانو ویاندویانو لومړی سر رسمان د هغه د نیولو په تړاو څه نه ویل، خو یوازې امنیتي سرچینو تاییدوله چې جلال په کابل کې د طالبانو استخباراتو نیولی دی. جلال په ټلویزیوني پروګرامونو او مرکو کې پر طالبانو توندې نیوکه کولې. د څو مود مخکې هم د طالبانو لوی ویاند محمد نعیم سره په یو ټلویزیوني پروګرام کې لفظي شخړه وکړه چې په خواله رسنوي ډېر تود بحث جوړ کړی و. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې پاتریشا ګاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او زیاته کړې د طالبانو رژیم د ټولو استبدادي رژیمونو په څیر انتقاد یو ګواښ ګڼي او بیا د منتقدینو د ځپلو پلمې لټوي. د فیض الله جلال مېرمنې مسعوده جلال او لوري حسینه جلال د هغه په خوشی کولو ټینګار کړی دی. اغلی مسعوده جلال لیکلی، ډاکټر جلال خپل کور د طالبانو د ځواکونو لخوا نیول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی. ډاکټر جلال د پانتون د استاد په صفت د بشري حقونو لپاره په خپلو ټولو فعالیتونو کې د عدالت او د هیواد د ګټو لپاره غږ پورته کړی دی. اخو د فیض الله جلال لور حسینه جلال ازادي راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې پلاری ورخوشي کړي.
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده. یو میاشت مخکې پر اوسنی نظام له سخت انتقاد وروسته تر تعقیب لاندې و او له ګواښ سره مخامخ و او نن بې له کوم دلیله له کوره ونیول شو.
د ټویټر او فیسبوک غنو کاروونکو هم د پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال د خوشی کولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یو ټویټ کې فیض الله جلال ته د منسوب ټویټر څو عکسونه خبره کړي چې پکې پر طالبانو توندې نیوکه کړي. مجاهد لیکلي، جلال په ټولنیزو رسنیو او توبه او سرګندونو په تور نیول شوی ځکه د خلک د نظام پر ضد پارول. جلال ته په منسوب څو ټویټونو کې هغه د طالبانو د ملي امنیت ټول مشران پاکستانیان بللي او توري لګولې چې پاکستان لخوا معاش ورکول کیږي. خود استاد جلال لور حسینه جلال ویلی دا ټویټر جعلی دی او خلکو یو غوښتي چې دغه ټویټر پانه ریپورت کړي څو د ټویټر ادارې لخوا وتړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې د ازادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د هرات د صنایع او قانونو خونه وی په هیواد کې لورستي سیاسي تحولات ورسته د دې ولایت اویا سلنه تولیدي کارخونه له سقوط سره مخ شوې. د هرات د صنایع او قانونو خونی رئیس احمد الله خادم نن ازادي رادیو ته ویل د بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې او د عامه موادو نشټوالی د دغو کارخونو د فعالیت د ودرېدو لامل نه دی. د خاغری خادم خبره د کارخونو مالکان نشي کولای چې له بانک ډیر پیسې راوباسي تر څو له هیواد څخه بهر عامه مواد راونیسي او خپل کارخونی فعال وساتي. خاغری خادم وایي چې په خوا به د کارخونو لسګونه ډوله خوراکي مواد او ساختماني توکي تولیدول چې د فعالیت له ودرېدو سره سلګونه ځوانان هم بیکاره شوي. د هرات ولایت د صنایع او قانونو خونی د معلوماتو پر بنسټ د دې خونی غړو څو ځلې یادې ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکي کړي او هغوی د حل کولو ژمنه کړي خو په خبره لا هم پر ځای دي. د بلخ ولایت ځینې سوداګر او پانګوال په دغه ولایت کې له امنیتي ستونزو او سوداګرۍ د ودې لپاره د خدمتولو نشتوالي شکایت کوي. په دې اړه د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بلخ ولایت سوداګر او پانګوالو د ستونزې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له مسؤلانو سره په بلخ کې د لیدنې پر مهال شریکي کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ځمکو خړوبولو او د کرنې د ودې لپاره له آمو سیند څخه د دې ولایت شمال ته د اوبو رسول، په سرپل ولایت کې د اشقری د تیلو راویستو لپاره د یو سهامي شرکت جوړول، د سوداګرو امنیت او د ګمرکي تعرفو راکمول هغه وړاندیزونه دي چې د بلخ ولایت سوداګرو او پانګوالو د یادې خونې مسؤولانو ته سپارلې دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس محمد په دې ناسته کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د بلخ د سوداګرو او پانګوالو ستونزو ته به رسیدنه وشي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 340 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 2 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ او 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ او 9 پوله، زر هندۍ کلدارې 1226 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 1535 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 540 پوله.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو یوې نړیوالې مسئلې ته سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي له روسیې سره د اوکراین اړوند په راتلونکي غونډه کې د خپلو او ناټو هیوادونو د نظامي تمرینونو د محدودیت په اړه خبرې وکړي، خو واشنگتن زیاته کړې چې روسیه باید په ورته اقدام سره اوکراین ته ورپیش ګواښونه لري کړي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
امریکا چمتو ده چې په اوکراین کې د احتمالي حمله کوونکو توغندوی د ځای پر ځای کولو او په ختیځ اروپا کې د خپلو او ناټو د تمرینونو د محدودیت په اړه له روسیې سره خبرې وکړي. د امریکا او روسیې د مذاکره کوونکو راتلونکي غونډه به د جنوري په 9 او 10 اوکراین ته نږدې د روسیې د نظامي تاسیساتو په اړه د کړکیچ کمولو پر موضوع وي، خو د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي چې د دې موضوع په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول ټینګار وکړ چې هر ډول تړون باید متقابل وي او روسیه باید په ورته وخت سره په اقدام کې اوکراین ته تهدیدونه لري کړي. د چارواکي ځل بیا وویل چې د اوکراین او ناټو له خوښې پرته به د روسیې او امریکا ترمنځ هیڅ پریکړه ونه سي. دغه چارواکي د سویس په جنیوا کې ستراتیژیکو او امنیتي خبرو ته په اشاره وویل چې موږ فکر کوو چې لږ تر لږه له روسیې سره د پرمختګ امکانات ولټولای سو. دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي زیاته کړې چې په دې خبرو کې به هیڅ ډول ژمنې نه کیږي. څېړونکي وایي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې نظامي تاسیسات جوړول په دې معنا کې داسې چې مسکو د اوکراین پر خاوره د حملې لپاره چمتووالی نیسي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او همدارز یې د اوکراین په ختیځ کې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې د بیلتون غشتونکو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ چارواکي ویل یو برخه چې پکښې پرمختګ ممکن دی د روسیې هغه اندېښنې دي چې په اوکراین کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نسبېدو په اړه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له مخکې لا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې ډاډ ورکړی دی چې امریکا د دې اقدام اراده نه لري. د چارواکي په وینا واشنگتن همداراز چمتو دی چې د پوځي تمرینونو د اندازې او شمیر په اړه د دواړو خواوو د متقابلو محدودیتونو د احتمال په اړه بحث وکړي چې پکښې د یو بل خاورې ته د ستراتیژیک بمبارد کوونکو تجهیزاتو نږدېوالی او ځکني تمرینونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي بیا ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي امریکا او اروپایي ملګري به یې پر روسیه اقتصادي بندیزونه ولګوي. روسیه بیا له امریکا د تضمین غوښتنه کړې چې ناټو به نور د اروپایي ختیځ پر خوا باندې نه پراخیږي او له اروپایي ټولنې غواړي چې په ختیځ اروپا کې د سرتیرو او وسلو ځای پر ځای کولو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کار په اړه ځینې موافقې سوي دي. نور حل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو له ترکمنستاني پلاوي سره تر خبرو اترو وروسته د شنبې په ورځ په کابل کې د بي خبري ناستې پر مهال په نږدې راتلونکي کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو د چارو د پیل خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي د مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې نشته او د چاپی پروژې د ملکیتو لپاره شرایط برابر دي. د نوموړي په خبره د شنبې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال وفا حاجیوف او مل پلاوی سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د دې پروژې د عملی کار پیل ته بشپړ چمتووالی لري.
وزیر داخله صاحب طرف نه دوی ته اطمینان ورکړل شوی ده او دوی اوس مطمئن دي چې په افغانستان کې سلسله امنیت راغلی ده، هیڅ مشکل نشته په دې کې. نو د دې لپاره به انشاءالله یو میکانیزم جوړیږي چې دې امنیت به شرکت ته موږ ورکړو، داخلي شرکت ته، او که موږ به خپل د فلوس له لارې کېږي په هغه باندې موږ خبره کوو.
د ټاپی پروژې 814 کیلومتره یعنی د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د مایع غاز د نلیکې کار د افغانستان په خاوره کې کیږي چې د بشپړېدو لګښت یې له 3 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی دی. د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د مایع غازو د نلیکې په بشپړېدو سره به افغانستان په کال کې له 300 څخه تر 500 میلیونو ډالر پورې عاید ترلاسه کړي چې دا د افغانستان لپاره د وړ اقتصادي ګټه ده. د یادونې وړ ده چې د ټاپی پروژې په اوږدو کې د ځمکو د استملاک هوکړه لیک د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د اړوندو ادارو ترمنځ لاسلیک سه. اوس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې دا کار باید د یو شفاف میکانیزم پر بنسټ وسی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وایي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ته ډاډ ورکړی چې د دغه پروژې د ملکی دو په برخه کې به کومه ستونزه رامنځته نسی. دا په داسې حال کې ده چې له ترکمنستانه د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د هغه هیواد د ټاپی پروژې مسؤول له کابل مخکې هرات ولایت تللی و او هلته یې د ټاپی پروژې د چارو د پیل ارزونه کړې ده. د ټاپی پروژه د افغانستان د مخکنی جمهوري نظام ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال پرانستل شوه او په دې وروستیو کې له ترکمنستان څخه یو بل پلاوی هم افغانستان تر راغلی و چې له طالبانو سره د ټاپی پروژې په اړه خبرې وکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
په همدې خبرونه کې د اوریدونکو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي دي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ نور بسته یا شکستي سکوت اونیزه پروګرام خبريږي. وسم یو راپور: د کونړ د شلتن ولسوالي اوسیدونکو په خپل سیمه کې د شلو پاکو اوبو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي چې شزی او ماشومان له سیند او چینو څخه تر ساتونو مزله ورسته اوبر وړي چې هغه هم صحیح نه وي. د شلتن اوسیدونکو دعوه کوي چې په تیر حکومت کې ولسوالي د پرمختګ او آبادی له چارو بې برخې پاتې استویده. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وای په تیرو شلو کالو کې ورته هیڅ پام نه دی شوی، نو ځکه د څښلو پاکو اوبو په ګډون ټولې ستونزې ناحل پاتې دي. دوی زیاتوي چې دلته هر ورځ د ښځو او ماشومانو اوږده قطارونه جوړوي، چا منګي پر سر ایښی وي او چا هم دیچکی، او یا یې هم په لاسي کراچیو کې ټاپکې یا بوشکې اچولی وي، خوړونو او یا هم سیند ته اوبو پسې روان وي. 12 کلن محمد اسماعیل په لاسي کراچۍ کې له اوبو ډکې دوه ټاپکې اچولي. ساو تیګا روان دی، وایي له خوړ څخه اوبه راوړي چې له دوی په 100 متره لرې دی.
مکتب روان ناوخته شوی، به چې مکتب راغلم شو ګنټه نیمه ګنټه غیر حاضر یو، نو به مکتب نه راشو ماسخیم نه به اوبه راوړو.
زما نوم حبیب رسول دی. زمونږ ته مشکل دا دی اوبه چې سین نه اوبه راوړو، اکثر ډاکټران وایي چې دا اوبه پاکې نه دي، دا ناپاکه دي، خو موږ مجبوري ده سین نه ماشومان باندې راخېجوونو. ماشومان کله مکتب ته لاړم نشي، کله چې لاړ شم ناوخته ځي.
په شولتن کې یوازې ماشومان او ښځې د څښلو پاکو اوبو راوړلو نه دي ستړي کړي، بلکې لویان هم له دغو مشکلاتو سره ټکوي. قومي مشر حاجي احمد جان راته وویل
موږ دلته د اوبو مشکلات ډېر لرو. دلته خو یو دا شینی دي برو د خوړونو کې ناونو کې هغه شپږ سوه متره کې هغه نه ماشومان د اوبو په ټرالۍ کې کراچۍ کې لاسي کراچۍ کې لاسو کې راوړي وو. بیا چې هغه لار لږ نه وخته یا باران تکلیف یا ګرمي نو بیا د سیند نه اوبه راخلو. دا سیند په همداسې یو نیم سل متره دوه سوه متره کې موږ ته پروت دی چې دغه اوبه داسې دغه نه خپله ګټه اخلو، دغه د سیند اوبه راخېجو.
د شولتن اوسېدونکي زیاتوي چې د یادو اوبو څښلو له امله یې تل ماشومان او لویان د خېټې پر ناروغي وخته وي. دوی وایي ډاکټرانو هم ورته ویلي چې باید د سین او خوړ اوبه ونه کاروي. حبیب رسول وایي
اکثر ډاکټرانو چې دا اوبه پاکې نه دي، دا ناپاکه دي، خو موږ مجبوري ده سین نه ماشومان باندې راخېجوونو. ماشومان کله مکتب ته لاړم نه شي، کله چې لاړ شم ناوخته ځي. موږ د امارت اسلامي دا غوښتنه چې موږ ته یا سولري سیستم وکړي یا ته بل سکیم سیستم وشي د پاسورنه چې موږ د اوبو مشکل موږ ادا کړي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم مني چې په تیرو وختونو کې شولتن له پامه غورځول شوی چې د څښلو پاکو اوبو په ګډون د ژوند له نورو ګڼو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. دوی هم له مرستندوی ادارو غواړي چې د شولتن ولسوالۍ ستونزو هواري کې دي ورسره همکاري وکړي. کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو د شولتن ولسوالۍ د ولس دغه آواز موږ خپلو مسؤلینو ته هم رسول غواړو. چې څومره دغه امدادي کارکوونکي موسسات دي یا نور داسې خیریه موسسې دي، موږ هغې نه غوښتنه کوو چې د شولتن ولسوالۍ د ولسونو د دغه پاکو اوبو په برابرولو کې پوره همکاري وکړي.
شولتن د کونړ مرکز اسداباد ختیځ ته د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ولسوالي ده. د کرخې بلې غاړې ته د باجوړ قبایلي سیمه موقعیت لري او دواړو خواو ته مامون قوم اوسیږي. د شولتن ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې هم خلک د ورته ستونزو سره مخ دي او لا هم د څښلو لپاره د سیند ویالو او خوړونو له اوبو ګټه اخلي.
بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
نن یک شنبه ده او د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې دغه پروګرام اوریدلای شي. په دې خبرونې کې دا راپور هم خبرو چې په غزنی کې د سکی لوبي کلب جوړ شوی چې د بیلابیل ولایتونو ورزشکارو پکې برخه اخیسته ده.
تاسو لا پیغامونو
ندرلانی زیران د زابل ولایت سمیاړي کني وای روز مردان مشکل د زماړي بجازادي را دوخپور کې مخابراتي شبکې دا کم کیفیت کار کوي. سمیخي بندازي مرد خپلوان سره راړي کنه سینو وای سی وین سی بس دې کار کوي سی برته برته کار سی خادي کار پر مر د مرکز 30 کیلومتر کې تور کول ورته مرکز په دازای کې پرته ورور د خیمه خبرتي شبکې کار انټرنیټ خو بيخي بي سیم کار نه کوي. اړيب کم کیفیت باندې ما ځی کار کوي. روز مرد طالبان مشران سره داخله د سمورت د خبرتي شبکې په اړه کې انټرنیټي خدمات راته وړاندې کوي. سلام
زه رحمان رحم د لوګر ولایت خروار لول سوال نه صرف تماس کیمه ورور د تخوز منګي وستون زده سده نو هغه قرته سنده دغه د سیم کوم خبر شبکو سره خبرتي شبکو سره ډیر په تکلیف یو. هیڅ لاس رسنه ورته کېږي، یوازې همدا د شپې کار کوي، د ورځې بیخي کار نه کوي. نو د ورځې موږ نشو کولای چې راډیو یا بلې رسنۍ صرف تماس کې سره خپل غږ اوچت کړو. دا شل کاله کېږي زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي. هغه هم دا سږ کال یوازې افغان بسم راغل دسې هغه هم یوازې د شپې کار کوي. هغه هم ډېر کمزوری کار کوي. نو که تاسو تر مسؤلو چارواکو مو زموږ غږ ورسوه نو ډېره مننه به وي.
افغانستان کې د اوربل داسې د لوژ دي د تنځي چې اوس خبريال نشته چې خبريال خبره ته توي کې بیا به تاسو چې په دې حالات وې نه بار به باندې واسو دا سره کمن ما په خپل په داته مې چې قسم په خدا کما د باغوري راوړې زه غوړو کته په دا ساده یا سره دا سره داس
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ورډونکو له همدغه پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکلنا.
د افنریوال سازمان امنستي انټرنیشنل د کابل په هنتون د استاد فیض الله جلال چې پرون طالبانو ونیو د سم دستي خوشي کې دوه غښتنه کړې. د طالبانو ویان پر ټوئیټر په یو بیان کې استاد جلال متعصب انسان بللی او ویلي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې. ښاغلي مجاهد پر فیسبوک د استاد جلال د هغه پوسټ یوه کاپي هم زمیمه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې پر سر د طالبانو او پاکستاني ځواکونو روسۍ نښته یوه ډرامه بللې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له تهران څخه د لیدنې په حال کې د ایران حکومت ویلي چې له افغانستان سره یې تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتې. په اندونیزیا کې ایسارو افغان پناه غوښتونکو او زرګونه نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم پر ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل کړ او غوښتنه یې وکړه چې دوی د په درېیم هیواد کې میشت شي. نن د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنرۍ او د کډوالو پر سازمان IOM غږ شوی چې د کډوالو له کړاو ډک ژوند ته پام وکړي. د پاکستان د پنجاب ایالت په اړونده تفریحي سیمه مری کې د درنې واورې او توپان له کبله د بندو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. د سیلانیان په مری کې د سخت یخنۍ له کبله بند پاتې دي او درانه تلفات هم لري. د راپورونو له مخې په پیښه کې د یوې کورنۍ د اوو غړو په ګډون ټول 22 کسان مړه شوي دي. او د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د اوکراینی الوتکې د نسکوریده د دوهم کال د یاد په مراسمو کې ویل چې حکومت باید روڼتیا او عدالت لپاره مبارزه ته دوام ورکړي.
نور بس دې پروګرام په یو راپور پسې. په غزنی کې د سکی لوبې کلب جوړ شو. غزنی له مرکز کابل پنچیر او بامیان ولایتونو څخه ورسته د هیواد څلورم ولایت دی چې دغه لوبې پکې پیل شوې دي. تفصیل د ازادي رادیو د خبریال په راپور کې.
خلیل ایازی ورزشکار او د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د په غزنی کې په لومړي ځل د اسکی په واورینه لوبه کې ونډه اخیستې ده. نو وړای وای د غزنی هوا او غرونه دې ته آماده دي چې د اسکی لوبه په کې تر سره شي. ایازی زیاتوي غزنی ته د زیات شمیر لوبو کلبونه او پیډراسونونه راوړل سوي چې زیاتو کسانو په کې ونډه اخیستې ده.
تاسو ګوري چې کیرونی زیاته واوره وسوه او دا سکی لوبه په کښې کې په ډېره ښه اسانۍ سره ترسره کېدای سي. موږ تمه لرو چې په دې لاره کې هم ښه لاسته راوړنې ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې له کابل پنجشیر او بامیانو ولایتونو څخه وروسته په غزنی ولایت کې هم د سکی لوبې کلب جوړ سو او په لومړي ځل یې د جمعې په ورځ دلته یادې لوبې ترسره کړې. دغه لوبې د غزنی ښار اړوند د دولتي پوهنتون شاته د کلای جوس په غرونو کې ننداره سوې. په غزنی کې د اسکی کلب مسول محمد علي وایي له بامیانو ولایت څخه وروسته یې په غزنی کې هم د اسکی کلب ټیم پرانیست او 12 تنه لوبغاړي ورسره دي. نوموړي د دغه لوبو پر وخت رسنیو ته وویل که چیرې په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسولین د دې لوبې د تمرین کولو لپاره مناسب ځای ورکړي نو دوی کولی سي چې په راتلونکي کې د دې لوبې سیالۍ د هیواد دننه او بهر ترسره کړي.
دا لومړی ځل دی چې دا لوبه غزنی کې ترسره کیږي چې 12 ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وو. موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوالو زیات شي. هڅه کوو چې د اسکی لوبې فدراسیون هم غزنی ته راوړو.
محمد علي د غزنی له خلکو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې په راتلونکي کلونو کې به د غزنی سکی لوبډله د نورو هیوادونو په سطح خپلې لوبې نندارې ته وړاندې کړي او له قوي ټیمونو سره به سیالۍ وکړي. خو په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسولین بیا وایي خوښ دي چې غزنی ته هم یاده لوبه راغله او په پام کې لري چې په راتلونکي کې به د دې لوبې لپاره زیاتې هڅې وکړي. د غزنی د ورزشي فدراسیون مرستیال سید نیکبین د دغه لوبې پر وخت رسنیو ته وویل اسکی لوبه تر اوسه په غزنی کې هیڅ رسمي فدراسیون نه لري او لومړنی کلب یې پرانستل سو.
وینمی اولین کلاب است که
دا چې غزنی ولایت کې هم واورې زیاته وي نو سږ کال مو دا لوبه په غزنی کې هم پرانیسته. موږ مخکې دا لوبه په بامیانو کې کوله. که چیرته په دې برخه کې له موږ سره مرستې وشي ښې لاسته راوړنې به ولرو.
سید نیکبین له ملي فدراسیون څخه وغوښتل چې په غزني کې د دې لوبې په پراختیا کې همکاري وکړي. په غزني کې ډیری ورزشکاران وایي د غزني ډیری غرونه او واورې د اسکی لوبې لپاره مناسب دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې له ډیره وخته وروسته د لوبو لړۍ بیا پیلېږي.
بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي. ازادي رادیو ته شراغلاست زمال علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د بي پولي خبريالانو ادارې او د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې یو واګه سروې شي چې د اگست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط راهیسې په افغانستان کې 80% شذینه خبريالانو خپل داندې له لاسه ورکړي دي. د راپورونو لمخې یو شمیر شذینه خبريالان حتی له بیکاری ورسته د پلازمینی کابل په لارو کوڅو کې لاسي توکو خرڅولو ته اړ شوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره خبريالانی سونیا شنواری او لیمه هوتک نن خبرې کوي. د بی پولی خبريالانو ټولنه وای په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 40% رسنۍ تړل سوي او له 80% زیات خبريالانو د رسنیو کارکونکو یا هم هیواد پریشي دي او یا هم بیکار سوي دي. په سروې کې ویل سوي چې د طالبانو پر اتاک سره د رسنیو 40% شذینه کارکونکو خپل دندې پریشي چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د شذو لوندې تشسوي ده. د بی پولی خبريالانو ټولنې ویلي چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1543 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعال دي. پر همدې موضوع باندې خبرو لپاره خبريالانی سونیا شنواری او لیمه هوتک به له موږ سره خبرې کوي. همکار مې راتوای چې سونیا شنواری صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوی ده. سونیا جانې ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. سلامات،
مننه تاسو چې وخت
مرکړه. د بی پولی خبريالانو د ادارې د راپور سره تاسو څومره موافق یاست؟
ملالې جان خورې ته د څومره تلک پراخ نظر وکړو. دا هڅوم چې اوس د پینځم د اگست پورې تراو دومره ملري سعید چولری یا تر یو حد پورې، خو د پینځم د اگست نمخ کې دا هڅوم دی لکه په بیا لسم د څور باندې اندغه ارڅه یا د کلی د خبري اعلان د کلی د اورګنایزیشن یا د نهات او ورسره سنټر فور پروټیکشن اف افغان وومن جرنالست دوی دواړو نهادونو یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د رسنیو ته یا د ژورنالستانو اندې ته دوی په اندېښنه دي او بعد د توافق نه د دوی توافق چې وشو په 19 د فبروري دا هینه راته دی خو چې اټومیاشت بین نه فن خبرې کړي د دې وخت کې د ډېرې ټیم د ژورنالیزم کې د افغانستان په ژورنالیزم کې پر رسنیو کې د ژورنالیستانو سره وي او تقریبا شل هدفي وژنې وي، څلور پکې د کې خځې وي، نور فزیکی زورونې، تخریبونه، تهدیدونه وو. دا به موږ سره د پینځم د اگست سره په دې خوا پورې تړاو نه ورکو. صحیح ده، د پینځم د اگست سره په دې خوا تقریبا په خوا د دې یاد کوي چې ملکي چې 2003 نه هاو یا ژورنالستان خلک پر سنې کې کار کو او چې دا راغله د څلو سو او اتیشت، یعنی دا ډېر یو غټه تفاوت دی چې دومره فرق پکې راشي. او د دې نه مخکې کوم غا فکر ورته وکړو د یو کامرا په دې خوا د پینځم د اگست نه مخکې دا تیر کال څومره ژورنالستان ووژل شو په جلال آباد کې، په کندهار کې، په خپله کابل کې څومره ادبي وژنې وي او څومره فزیکي ځورونې وي. دا د یو کامرا په دې خوا دغه ستونزې د ژورنالستانو د رسنیو سره مل وي. نو پینځم د اگست خو واضح خبره ده چې دویم غټه مشکل د ژورنالستانو لپاره د طالبانو اسلامي شریعت یا د طالباني شریعت دی چې تر اوسه پورې چاته دا واضح نه شو، دا تشریح نه شو چې دا طالباني شریعت یعنی څه. ژورنالستان خو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترو کې کار وکړي او دا د ټولنې ضرورت دی چې باید ښځې په هرې برخه کې کار ولري. نو دا ټول دي چې موږ لکه دا غږ نه مخکې مو سره وي ډیر وی تر یو هدف پورې
تاسو د هدفي وژنو او د امنیتي ستونزو یادونه وکړه او تاسو ویل چې مخکې هم ستونزې موجوده وي د شذینه خبريالانو پر وړاندې په دغه ستونزو کې نور کومې تاسو یادول غواړي چې د امنیتي ترڅنګ نور ستونزې هم مخکې وي خو اوس هم دوام یې کړی دی
ملالای جان ګورې کوم ډول ورته فکر وکړو کنه دغه د طالبان د پینځلسم د اگست د 2 اپریل د نو مسکې چې کوم نظام او جمهوریت نظام آیا په دې کې څه دی امن وي آیا ژورنالستان یې په امن وي په هر ولایت کې وژل کیږي په جلال آباد کې درې په یو ځای وژل شوي د یوې رادیو نه په کندهار کې وژل شو په کابل کې وشو دا هدف یې وژل مو شوي نه خزینه بلکې ټول ژورنالستان
بله
چای هغه تحقیق مو شو چې یو عامل پیدا شو یو څه پیدا شو نه نو یو څه دا ده کنه چې نظام یا حکومت د خپل کارمند یا د خپل هغه څوک چې ورته کار کوي دغه په کس کې لري دوی نو څه دا چې اقتصادي ستونزې دي زیاتره رسنۍ مخکې د بزنسونو د اغېز نه خپل هڅه بند کړې ځکه په ولایاتو کې جنگونه ولایات سقوط کړو او ولایاتو کې چې کومې رسنۍ وي هغه محلي رسنۍ هغه ټول مخکې بندې دي ځکه ماشونه نو پیسې نه وي او د مشران هغه ګیلن زموږ د ژورنالستانو د مشرانو نه په دې چې دوی به چې کله پوه شي چې ستونزه را روانه ده یا مشکل ده دوی به د خپل دا کشتابه لاندې کارمندانو سره همپاچي نه لرو ده دوی به ماشونه نه ورکول ده چې رسنۍ نه خبره یې مه دغه څو ورځې مخکې راته یو چا وویل چې د رسنۍ مشرې ممنوع خروج که تر څو چې خپل کارمندانو ته معاش ور نه کړي د افغانستان نه نشي وتی نو بیا هغې نه پسته ماشونه ورکړي د درې میاشتو د څلور میاشتو د پنځو میاشتو نو ولې دغه ظلم خو نه د طالب نظام کړی او نه د جمهوریت نه د نظام پکې نه ملامتو موږ دغه رئیسان پکې ملامتو چې ته رئیس په هیڅ کار کې د لاندې ژورنالیست نه چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي هغه په سختو شرایطو کې ځي د کور نه راوځي په انتحاري کې ځان ور برابري داسې ځان ور برابري او تا د پاره ستا د رسنۍ د پاره کار کوي بیا ته د شپږ میاشتو دوو میاشتو معاش نه ورکې نو هغه خو د حواس نه یا د ساتېرې نه راځي کنه خو هغه مشروم لري هغه به خپل کور ته ډوډۍ وروړي نو دا نه هم غږی د مشرتابه او د کشرتابه ترمنځ دا یو ستونزه واچې زیاتره ژورنالستان دي نه مخکې چې نظام بدل شي په داسې ډول چې زیاتره خلک زیاتره ژورنالستان خو د چې پرېخې نه خځو په کور وي او ورسره د خځو د کور نه مخکې د رسنۍ خپل باندې وي د خلکو د وژلو کې دوه کورې د خلکو په ځړ کې یو دار پاتې شو دغه د نظام د نوم نه یو دار ده د راتګ سره سره ګورې زموږ ژورنالستانو ویډیوګانې خپرې شوې چې دفتره پورې تللې وي دفتر نه راوستل شوې دي دفتر پورې تللې په دروازه کې الکانو ته اجازه ورکړل شوې ده او خو ته ویل چې تاسو په کور کې نه تر څو چې امر ثاني وشي نو دا امر ثاني به کله کوي حتی تاسو ولیدل چې پر سنې کې د طالبان کې نه څه ویل چې خځې د بوتانو کوي باید وال نه ورېدل شي ځکه خو په رادیو کې یا په تلویزیون کې خوندل لري خبره ده نو دا څنګه چې د دې ترڅنګ دا چې کورنۍ ګوري هیڅ هغه کورنۍ خصوصا افغاني کورنۍ زموږ هغه پلرونه زموږ مشران خپل لور ته په دې اجازه نه ورکوي چې ستا د بوتانو غږ د یو چا ایمان لري نو ته څنګه د تلویزیون کې کینی یا ته خبر یې یا ته په رادیو کې څنګه غوښتل کېږي خو اته تا د دفتر د دروازې نه راوباسي نو اولین هغه ممانعت د کور نه را شروع شي راته چې د باندې څه حالت دی د باندې څه وضعیت دی چې سړی په سړک کې ودري عسکر په سړک کې لکه شری دا ویډیوګانې تاسو ګورئ خبره کوي کنه چې پخوانی د دولت خلک یا د پخوانی نظام خلک چې څه پیدا کی او هلکه دي د غول کوي وژل شي نو تاسو هم چې وزئ تاسو سره به مندسي کوئ نو دا ایره ده چې خلک هغه کدوی اوسوم یې چې راشي کار وکړي هغه د خصوصا د خوځو په ځړه کې دغه ډار دی نشي کړی نو غواړي چې لاړم شي نو
سونیا جانې لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاته سې زبرت تاسو ته راځم اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه لیمه هو تک چې هم په افغانستان کې خبریاله ده لدی سره موږ د ټلیفون لاري وصل سویو لمر جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي
مننه سلامونه تاسو ته بشیر صاحب او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته
لمر جانې تاسو په دغه خبرو کې څه اضافه کول غواړئ د خبریالانو په ځانګړې توګه د شزینه خبریالانو د وضعیت په اړه
مننه ډیره سیاته د جمهوریت نظام له پرځولو سره ګڼې ستونزې په افغانستان کې راولاړې سوې که هغه په سیاسي برخه کې وي که په اقتصادي برخه کې وي همداسې ټول کارونه یې ګډوډ کړل په افغانستان کې په خاص ډول باندې د ښځینه وو کارونه دلته ډېر له ستونزو سره مخ شول چې تر ډېره پورې اوس ښځینه کارکوونکي که هغه په دولتي اداراتو کې کار کوي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړې سي دفترونو ته او هغلته دندې اجرا کړي. او د رسنیو په برخه کې هم اکثریت هغه 80% تقریبا مونږ 30% پوره ورته ویلې ستو ته ښځینه خبریالانې وي دلته له ګڼو رسنیو سره کار کاوه اوس بې دندو دي او بې وظیفې ګرځي کې سره تر ډېره پورې دلته د رسنیو ملاتړې چوته سوه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اکثریت لوی رسنۍ داخلي چې وي هغه د بهرنیو ډونرانو له لورې نه دوی تمویل کېدلې خو اوس دوی خپل هغه تمویلوونکي بهرني له لاسه ورکړي دي. دوی نشي کولی چې پرسونل وساتي له ځان سره یا هم تر ډېره پورې اکثره ادارات اوس په دې باندې کا کوي چې ښځینه خبریالانو ته اوس اړتیا نه لیدل کېږي ځکه چې طالبان د ښځو مخالف دي هغوی ته اجازه نه ورکېږي ګډون په ډېرو برنامو کې یا هم تر ډېره پورې اوس تاسې لیدلې وي په د افغان رسنیو باندې لیدل کېږي چې اکثریت ښځینهو باندې اوس حجاب کوي دا هغه ډول یو ډول محدودیت دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې سیاسي دي ورځ تر بلې. په تېره هفته کې هم د موږ په څېر باندې ګڼې افغان خبریالانې چې اداراتو ته مراجعه کوي تر ډېره پورې طالبانو ورته وایي چې ولې له تاسو سره محرم نسته محرم دي وي خبریالې څوک کېدی سي له دې سره خو کوم په دفتر کې کوم خپلوان نسي نیولی هغه د دې ورور واوسي هغه د دې پلار واوسېږي نو له دې سره به څومره محرمان ګرځېږي بیا د دندې په ځای کې که کومه ښځینه خبریاله هغلته کار کوي نو له دفتر نه به یوازې هغه خبریاله نیول کېږي له دوی سره خو پلار یا هم ورور مراجع نه شي کولای چې کوم ادارې ته ورسره راشي او د طالبانو سره کومه ستونزه چې دوی له افغان خبریالانو سره البته طالبان لري دغه ستونزه ورسره حل شي د هغه ستونزې د توس ګڼې خبریالانو ورسره مخ دي تر ډېره پورې به تاسو لیدلې چې اوس افغان خبریالانو باندې دلته حجاب لازمي کړی ده او نور محدودیتونه هم د ښځینه خبریالانو پر وړاندې دوی راوستلي دي دې ته مجبوري ده خبریالانې یعنی خپل وظیفې پر خودلو ته اړ ایستل سي.
بله تاسو ول چې په حجاب ور باندې غونډه پښو آیا افغان شذو مخکې هم حجاب نه کاوه د افغان کلتور په مطابق یا د اسلام مطابق
حجاب کې د دلته یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې افغانان خپل فرهنګ ته ډیر وخت ورکړی ده خو بیا هم تر رسنۍ یو هغه حکومت څخه یعنی اوبه وایو اصول دا دي چې حجاب ټکرای دلته اغوستل سوی ده خو ولې په کوم ډول باندې لکه اوس چې طالبان په نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي او د نجونو خاندانه پرېږدي په رسنۍ کې په اکثریت تفریحي پروګرامونه دي دلته ځینې نجونې ښځینه ژورنالستانې دلته مخته وړي د کالیو په برخه کې دوی بندیز ور باندې لګولی ده چې دوی نشي کولی هغه غربي جامې مثلا پتلون دوی ته یو غربي جامه ده لنډې جامې دوی نه پرېږدي چې ښځینه خبریالانې اوس واغوندي یا هم ټیکرای نسکه ولای چې د ښځینه وښتان روسته لدین ښکارا سي افغان خبریالان نسکه ولای چې په یو برنامه کې یو کانفرنس ته تلاړې لته د نارینه او سره یو ځای په تالار کې کینی هغه ښځینه خبریاله مجبوره ده چې بل تالار نه بیرون درې کې یا به هم کچيري په روستنه یو چوکې کې ورته ځای پیدا سي چیرته چې غلط نارینه ونه وسیږي
لمجانی زموږ میلمنی سونیا شینواری مخکې یادونه وکړه چې دا ستونزې مخکې هم موجودې وې د اگست تر 15 مخکې هم اقتصادي ستونزې وې او هم خبریالان په هدفي حملو کې وجل کېدل تاسو په دې اړه څه وایست آیا واقعا چې تر 15 اگست وروسته د خبریالانو ستونزې زیاتې سوې دي که مخکې هم دا ستونزې وې
ما مخکې کومې ستونزې چې دلته موجودې وي اکثریت خبریالان که چیرې ماش هم دلته ټیټ خو بیا هم ګڼ خبریالان دلته په وظیفو باندې منل سوي وو دوی ته یو مصروفیت پیدا و چې دوی باید پکې کاري مصروفیت ولري اوس اکثریت 80% خبریالان خپلو رسنیو له لاسه ورکړي دي ډیر کم محدود شمیر خبریالان چې خپلو دندو ته دندې ترسره کوي سره بیا ورسره په خوا کې ستونزې اوس تر ډېره بریده پورې هرې مرجې ته چې مراجعه کوي کومه موضوع چې تاته درکول کېږي د دفتر له خوا نه په هغه باندې غواړي ریپورټ جوړ کړي د هغې موضوع مطابق اړوند معلومات ډېر نسي ترلاسه کولی فرض کو که چیرې په تېر حکومت کې به چیرته 14 وسوله کورنۍ چارو وزارت په ټول ارقام به شریکول همداسې روغتیا وزارت به ټول ارقام له رسنیو خبریالانو سره شریکول. اوس چې کوم چیرته چودنه رامنځته شي طالب چارواکي چې دي هغه معلومات نه درکې چې په دې چودنه کې د چا لاس و څومره تلفات لري کینی شاهدانو معلومات درکړي بشو تر ښه کني اړوندې ادارې هغه معلومات اوس نه در سره شریکوي پوره چې په دې چودنه کې څومره تلفات اوښتي دي.
سونیا جانی اوس فعلاً تاسو آیا د خبریالی په توګه باندې خپل کار پر مخ وړئ که پر کور کښېنستلی یاست؟
ملالۍ جانې د دې نه مخکې چې دا 15 د اګست شي ځینې ستونزې وې موږ لپاره چې څنګه مچې وویل عامې اقتصادي ستونزې وې او عام نور امنیتي ستونزې وې خصوصا ما ته چې همدغه د طالبانو د یو غړي سره چې ما مرکه کړې وه او بیا هغې مرکې لږې ستونزې پیدا کړې نو د هغې ستونزو په وجه ما وظیفه پرېښوه زه په سکرین باندې نه راتلم. یو غټ تهدید یو غټ سانسور همدغه و چې یو ژورنالیست نه شي کړی د یو مشکل په خاطر په سکرین رانه شي نو ما د همکاري ورسره خپل تلویزیون ته درلوده مګر هم په سکرین باندې ما کار نه کړ.
تاسو دغه خبریالانی پیژنې چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی دوی نور کارونه کوي لکه دست فروشي کوي؟
بل هو د سې ژورنالستان په شان مچې ماته دلته لکتریا او هدا پوری خپل لته زنګون راوالي مسجونه کړي چې بل څوک په شان یا د کیمرا سنین ک ویډیو کلیپ ته او اډیو کلیپ ته ضرورت لري موږ حاضر یو چې په مظاهره کې یا په هر حالت کې چې کوال خرو که هلکه گو یا سراتهی منگا بیانزو آقا که تاسو تا کار کرو که کمی نی هده اقل $50 پوریم ای منگ تا کومکو که چیز منگ بچی یا از منگ کورنه ستون زکیده نو دسی جورنالستان شتا ده پا افغانستان که چی وستم ده ستون زو سرمال دیو.
مننه سونیا جانی. لیما جانی تاسو که د خپلې تجربه په اړه راته وایست چې آیا تاسو له داسې خبریالانو سره چې ښځینه خبریالانی د هغوی سره په تماس کې یاست چې اوس له اقتصادي ستونزو کړیږي؟
تر ډیره پورې کومې خبریالانې به چې مونږ لیدلې په بهر په کانفرانسونو کې یا هم هغه خبریالانې چې زمونږ شناخت ورسره ډېر و هغه تر ډېره پرېده پورې بهر تللي دي. کومې چې دلته دي اکثریت رسنیو اوس خپل معاشونه ډېر راکم کړي دي. اکثریت ښځینه خبریالانو سره اوس چې په دندو باندې دي چې پوښتنې کوو چې څومره تاسو ته معاش درکوي په امتیازاتو کې خو به هم کمښت نه وي راغلی نو هغوی وایي چې په 0% کې 40% معاش اوس له موږ نه ګرځولی ده یوازې 60% معاش اوس موږ ته راکوي. خو بیا هم دوی وایي چې موږ نسو کولی چې وظیفه پرېږدو ځکه چې په نورو چینو کې اوس ادارات نشته چې ورسره کار وکړو یا دغه حداقل 60% معاش هم چې دلته راکوي نو نس کولی چې په بل ځای کې چې دا دنده پرېږدو په بل ځای کې دنده ونیسو نو دونه معاش به هم رانه کړي.
سونیا جانې تاسو د لیما جانې خبرې واورېدلې چې د نارینه خپلوانو په اړه باندې وویل چې طالبانو ویلي دي چې دغه باید یو ضروري خبره وي چې د یو چا سره خپل نارینه خپلوان وي چې دوی د دینی لحاظه یو محرم بولي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه څومره جدي خنډ کېدلای سي د ښځینه خبریالانو پر وړاندې؟
ملالۍ جانې څنګه چې ما مخکې مو ویل کنه چې دغه نظام د طالباني شریعت تر اوسه پورې افغانانو ته نه دی تشریح شوی چې دا یعنی څه. اسلام خو صحیح دی د دوی د راتګ نه مخکې د افغانستان ټولنه ټوله مسلمانه وه شکر ښه په ایجاب باندې په تلویزیونو کې را ظاهره کېده. تاسو د ګاونډي هېوادونو لرې نه دغه لنډ دا څنګه ګاونډي هېواد تلویزیون یا د نیوز برخه د افغانستان د نیوز سره تاسو ورتل کې تاسو وګورئ چې ضرورت یې په سر نشته اخته خلاص دي یعنی ټول ازادي د ورته افغانستان کې کدا نیوز وګورئ نو په هر تلویزیون کې چې منظم هغه خپل درشي او ضرورت یې ورسره په سر باندې نو زه نه پوهم چې دغه تشریح د دوی یا تعریف د دوی د اسلام نه څه دی. صرف اسلام په افغانستان کې باید په خلکو باندې وقبول شي او آیا د دې نه مخکې دا د افغانستان خلک کافر وو چې اوس باید دوی مسلمان شي؟ دا ترکیه هېواد را وګورئ، دا دوبۍ وګورئ، سعودي وګورئ، پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، آیا په دوی کې مسلمانان نشته؟ یا د دوی اسلام غلط دی یا موږ رښتیا کافر وو؟ زه خو پوه نه شوم تر اوسه پورې دوی دغه اعلامیه خپره کړه چې ښځې به په موټر کې ځان سره چې ځان کوي نه به کښېنئ دوه ښځې به څنګ په څنګ ځان سره نږدې نه کښېنئ چې تاته در نږدې لکه موټروان ته ویل چې تاسو ته در نږدې کوي. نو په دې باندې زه پوه نه شوم یو ښځه که ورور ونه لري یا پلار ونه لري هغه باید چېرته لاړه نه شي، هغه باید کار ونه کړي. او بیا پاتې شو د ژورنالستانو، نه تنها د ژورنالستانو، د هر کارمند. زما څلور خویندې دي، څلور واړه وظیفې لري، لرمه یو ورور. نو دا یو ورور مه کوم ته زر ور شي خکه دا یو ورور څلور خویندو ته کوم دي ته ځان ورسي خکه هغه ورور ما سره کښېني خپل اولاد ته به خپل کورنۍ ته به کار نه کوي، خپل ځان دپاره به څه نه کوي، هغه به ما سره باندې ګاروي. زه دغه ځینې خبرې د دوی زه نه پوهېږم چې د منطق نه ورته لرې وایم یا دوی د کس ته غواړي دغه حساسیتونه را وپاري، دغه ستونزې په کې دي. او خدای ده وکړي چې دغې ته دغه لکه د افاقي فکر وکړي.
مننه سونیا جانی. لیمه جانی، له تاسې به پوښتنه وکړم، آیا طالبانو تر اوسه پورې حجاب تشریح کړی دی چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر؟
کوم معلومات چې تر اوسه پورې موږ ترلاسه کړي دي، تر اوسه پورې د حجاب په تړاو باندې کوم خاص معلومات خو یې نه دي ورکړي. خو د یوې غونډې ته چې زه تللی وم، د ښځینهو غونډې، البته د ښځینهو هغه غونډه د طالبانو د ملاتړ نه وه، هغلته ما ولیدل کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړل، ظاهرانه دې ته چې څنګه یوه ښځه د بلې ښځې په مقابل کې درېږي او هغه پر وړاندې ستونزې او مشکلات جوړوي، څنګه یوه ښځه د بلې ښځې د پرمختګ مخه نیول کېږي. د تعلیم تربیه په پوهنتون کې د طالبانو نه د ملاتړ غونډه وه، هغلته همدې ښځو د مونږ غوندې د پرمختللو کسانو، هغه کسان چې اوس د ښځو استازیتوب کوي لکه په تیر دور کې که په پارلمان کې وي یا هم په اداراتو کې، رسمي اداراتو کې هغو ښځینهو کار کوه، دوی د ټولو هغو ښځینهو لاسته راوړنې هیڅ بللې او یا هم یو تحقیرآمیز الفاظ ورته کارول چې دوی په تیر نظام کې کار کړی وه. تقریبا دا داسې وانګېرل کېدله یا هم مانا موږ ترې دا واخیستله، تر ډېره پورې هغو ښځو تاکید پر دې باندې کړ چې په تیرو شلو کلونو کې چا څه کار کړی دی یا هم تحصیل کړی دی، زده کړې کړي دي، هغوی درس یې نه دی ویلی. بس خو دوی ویل چې د دوی په وینا باندې چې دوی عیاشۍ ته کار کړی ده. نو په دې نظام کې تیرو شلو کلونو کې خو موږ هم درس ویلی ده، موږ هم په بېلابېلو اداراتو کې کار کړی ده د ژورنالیزم په برخه کې. نو څنګه دوی داسې کولی شي چې یوه ښځینه د بلې ښځینه پر وړاندې داسې یو قدم واخلي؟ او بل هم دا ده چې د ایجاب نه د دوی تعریف څه ده. مانا دا ده چې تېره ورځ ما په فیسبوکونو کې یو پوسټ ولید چې کوم طالب چارواکي دا خبره کړې وه چې اصلا ښځینه اوس په افغانستان کې حقوق ترلاسه کړل، ځکه تېر جمهوریت په اداراتو کې ورته جای ورکړی وه، دوی ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو اوس ښځینه د مونږ په زړونو کې جای لري. له دې نه څه مانا اخیستل کېږي؟ یعنی ښځینه د نورې کار نه کوي، درس دې نه وایي، د مکتبونو تړل کېدل په میاستو باندې تر دې چې دا د زمنۍ رخصتۍ ورباندې راغللې، د ښځینه اداراتو تړل کېدل تر دې دمه پورې چې ښځینه نسي کولی اداراتو ته لاړې شي، د معاشونو نه ورکړه هغه بېله ستونزه ده چې ښځینه ورسره لاس او ګریوان دي. دلته په افغانستان کې اوس هره کورنۍ چې ده دوی حتمن د جګړې قرباني دي، یو څوک نه یو څوک یې په دې جګړه کې له لاسه ورکړي دي. نو چې له وی لوري نه دی او ښځینه باندې کاري دفتر وتړل سي، له بل لوري نه دوی په افغانستان کې اکثریت ښځینه د کورنۍ سرپرست نه لري، اخر د دوی ستونزو د حل لاره څه کېدلی سي؟ کاش طالب یو تګلاره یا هم یو پالیسي تشریح کړی وای چې هغه کسان چې په جګړه کې یې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان نه لري، یا هم ښځینه کار کوي تر اوسه پورې نفقه یې برابروله د خپل کورنۍ لپاره، دوی یو پلان هم تشریح کړی وای چې د هغوی لپاره دوی سمراست کوي، د کار زمینه ورته برابره یې، یا هم دوی هیڅ نور ښځینه ته د کار اجازه نه ورکوي، د زده کړو اجازه نه ورکوي. نو د دوی تګلاره روښانه شوی وای.
تاسې طالبانو ته څه مشوره لرئ چې د ښځینه خبریالانو په برخه کې دوی باید څه وکړي چې ښځې له دغه وضعیت څخه د باندې راووزي او د خوندیتوب احساس وکړي؟
ټول نړۍ ورته یو طرف ته شوې مشوره ورکوي، هغوی د چا نه مني، خو بیا هم موږ به هغه خپل تر کوم حده پورې چې توان لرو د دوی په مقابل کې به نه تنها د دوی هر هغه څوک چې د ښځو یا د هر انسان حق خو لاندې کوي هغې په مخ کې به ودرګو او غږ به پورته کړو. ګورئ، ښځو سره په افغانستان کې نه تنها اوس ظلم روان دی، دینه مخکې مو ځینې میرمنې، زه باوجود دې چې میرمنه یم، خو خو ګیلت نه لرم چې زنه خپل ځان د پاره کار وکړه. هغه خزه چې په اطرافو کې وي، هغه خزه چې ضرورت لرود، هغه لاسنیوی وکړه. نن هغه د زمونږ ملالۍ لیمې خور یاد وکړه چې داسې خزه شته چې هغه خپل سره وځي تغییر کړه او په صف کې ولیاړې دي، او دغه موږ هم د ښځې چې کار هم کړی دی، ستونزې هم تېرې کړي دي، سبق هم ویلی،
سلامات اوسئ سونیا جانې. ډېره مننه ستاسو د ګډون څخه په دې خپرونه کې. اورېدونکو، د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.